سما د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو درویش عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کنفرانس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقض کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقض کړي، ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوي دي. څو تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ وو، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي. دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي.
مناسبات افغانستان و پاکستان لکه ترنگلی شوی دی، پنجاب دی پولیس و لخوانه دی کور مالکین ادایت شوی دی چه تاسه هر افغان مهاجر چه ویزه نلری، اسناد نلری، زره دخپل کور نو باسه بگاش پا ما تم را غلی بود چه تاسه ویزه نلری، تاسه کورون تخلیه که گشت و گذار دیده پولیس راو پندی یعنی اوان مارکیت و خیابان که زد شوی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او افغان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلا از کویټه هزاره ټاون هم کلام هستم. د اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط و وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن، در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندېدلو له امله اوسمهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کوي. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دی او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اگست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولې چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ اوسیدونکي سمی الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه ملک شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5 زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمې په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانی سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته وویل.
کونړ نسبت نورو ختیځ ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دی. اوسنۍ هغه کېږدې چې دغه زلزلې ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغه کېږدې کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څنې وي، تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف پوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمی ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې دره کې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی نه دي دوی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ دی وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
دا سه اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاری وساتي، په خوست ولایت کې د لوبغالي نشټون دغه کمای ډېر احساسيږي. باید معیاري لوبغالي جوړ شي ترسو د لوبغالو لپاره د لوبو زمينه برابر شي او ښه لوبې ترسره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کړو. کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمې کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور پونوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر احمد ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برښنا د موبایلونو ترمیم تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولای شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی وو د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال رادیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دوی څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای سفارښ شول هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونو خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران وغوتل چې کار او کسب زده کی
چر زی کتا یو زی تور زی یو تنه وړي چې تاسو نه شي اسنه د کوم ځکه د زده کړی کړی چې شلا پر د زده کړی ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته د کوم بش کې کار کړی کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړی تا کسب نه کړی تا ته مال ته بي زیاد نه باید تر کوم دل تراشي ستنامو کې زده کړی او تر صورتونکو کې یو ښه کار ځان ته برابر کی.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې لپاره سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دا چې یو سره شپته کسان سم پاره او دا تقریبا موږ څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده او لدې نه یو خاطه موږ په نوې حرفو کې چې نن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپک حرفې دي چې د دوه حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي د دوی اقتصادي ځان بسیاینې د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه د دې سکتور یو لمسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک د چیرې زیږیدلی لومړنی د کړې سانوی او لوړې د کړې چیرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپاس په خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری می لومړی په فاضل کندهاری شوهنځي کې اوروسته درګه په زرغونه ابتدائی کې درخته مې سم په پرې داتو مورسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او په اوروسته درغه اوسه د بیرن لیسې څخه په پاره سوې مې البته د سیوی د امتحانو څخه اوروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوې 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوېم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیاځما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا هغه ورسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1985 کال په اواخر کې مالته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د اتحادې د مسولیت ما درلودي ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور مترونه چې وو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ خلک خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلې او خپل کارونه مو د هغه د څخه پرمخ بیولې دي او زحمتونه مو خپل دي کزوم کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسټ تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د دکري سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر اوس ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ د کرم سولیا او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا زما سویه چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره راغوه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان چانو کړی دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر ولیم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زمش په درغنی ته کې ټول زمج هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سم کې او یوازې زو مچ زما ټول هم سم کې نو اوس ما غوړی شي دوه ته معلومي هغه هم ډیره په مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته هم مشارې غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکن چې زمج یو مدیره صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره عمر هم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خونځه کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شنو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شونځي پر مخ مخ باندې هلته موږ کور وو د فضل کندری شونځي په داسې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې د شونځي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شونځي موږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نیو هم موږ دکان ته نیو په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته تکال کې جنگ شو چې موږ د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی چې لږه مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ټولان پیښور ته پیښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هر طرف نشوند جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کلیک یې خپل نه خدای مکرې شي پیښنه شي نو په دې پر تکنده هر طرف
بیا څه و شو چې
درځه تر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د په هنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه مشکلات اولين چې ما انتخاب کړم زما درس په ضرورت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې ضرورت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیبل لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale مو مثلا کراشو خصوصي ژوند ته اتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
کا ماشاء الله ډیر ښه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما په دې خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرځد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي کده په هم چې موږ را رغان ما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي دا خدای تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه د غریچی نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم مغشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورو چې هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټول دنیا سره ارتباطات هم د ټول ګمرکاتو د قطه او د ټول خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترنج جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټران شي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی شي بل په ګیان کې چې د ولسوالۍ مافیات یې زو جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمتونه ورته مومن ګروپ ته کندهار دوی د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومه کې وکړي دا اوس په کونار کې زلزله وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تعقیب وي د خصوصي سکتور ستنې پیوړي شلو سي او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنه په اړه کې ځړي اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $5 په یو سل ډالر تللې مشته د څه په باندې تللې په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سي چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالې دا هغه روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت تاول اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایت در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې ل نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور یا صادرات صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجز په اړه کې درته اوس پرې د پوان پرګراونو سره
کافي مرسته نه کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خن چې شید او تاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خن دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم وترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شغل یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالات کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي بس ګور یو چا په بانک کې تلویر درلله د لوی دولت میشه 200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او په هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور په له واستغه دي چې ګولې په وسني شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري زموږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمندول دا به وکول چې کدا مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په دادات لو وکول شي چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ولید چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي سل کاله به چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې امیانه متان دی وایي دی کې بی اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یې سو تاسو په کوم برعکس سوال وکړي چې تاسو وسته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشته ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش کال ورن کال ګوري د سالنګ لار یو شی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راولي چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 3 ساعته کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعته کې ونیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتر کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راشي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ول جوړ شي. خلک باید د تفریح د فن لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو پلار کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شته. نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي په باندې موږ ملي مشورې وکړو
افغانستان د ټول عام ولسمه کټه منن خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مولود چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ور پنسید کې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رغبالتانوها اگر پخبل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوس تجارت که نور هم تجارت پر مخلوار سیزمو شده که پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنه پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پا خپل ده ارگانیک ده چرگان غوشی دی ده ښځو کار دی چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښځې هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مليونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ګورم آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکولسي چې په نووس په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وي موږ لو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلای چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بدا سنو کنجی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تپو تلاش ونکم نو زه نسم کوالی نو زه با خپل زان تنگ در یو زای پرزانو دا مهم خبر داده چی مول باید کارو کرو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان دی اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپل دی مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکسر میم داری
د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار مومن سپتاسو د تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لري یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوې سوداګري شول کی هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کی اول جناب باید مستحکمه کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي د کده ان شاء الله رښتیا وي د فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د بریجستون ټایرو دی هیڅوک نه بریجستون ټایرو نه یو ډیر ټایرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي د بریجستون ټایرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش مې چې د مخه پیسې او ترجمې کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسله کانټینر رجل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچی ورته یا په کندهار کې لري هغه پر ریبا شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور او عقیده ولري هیڅ څوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر سمي هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړي ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړي نو ریاست نوري سمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي $2,000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټي پیز استیبیلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې